پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غوی یا ثور څلرویشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د مې له 14 سره برابره ده. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. طالبان هغه راپورونه ردوي چې ګنې په هرات ښار کې د کورنۍ ښځینه او نارینه غړي په یو رستورانت کې یو ځای له ډوډۍ خوړلو منع کړي دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه خبرونه بې بنسټه بللي. پرون د هرات ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې کله دوی رستورانت ته د ډوډۍ خوړلو لپاره تلل نو طالبانو یې مخه ونیوله او ویل چې ښځې او نارینه به یو ځای نه کینی. روسی رسنۍ وایي چې د تاجکستان او روسیې ولسمشرانو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. تاس خبری آژانس د تاجکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر له قوله خبر ورکوي چې امام علي رحمان او ولادیمیر پوتین د افغانستان د روانو حالاتو او د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړ. د تیرې شنبې په ورځ د تخار ولایت خاجغار ولسوالۍ څخه د تاجکستان پر خاوره پر ناڅرګندو اهدافو اووه توغندې ولګېدل. د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د تیلو د تصفیه د یو خصوصي شرکت لخوا د سرپل ولایت د قشقري څخه د تیلو د تصفیه چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د دې وزارت ویان عصمت الله برهان بیګا ازادۍ راډیو ته ویل چې د شرکت چې یو افغاني شرکت د دې څخه د زیرمې قرارداد په یو مزایده کې ترلاسه کړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه له خپلې خاورې څخه د روسیې ځواکونو د ایستلو لپاره پراخې هڅې کوي، خو بیا هم هیڅوک د دې اټکل نشي کولی چې دا جګړه به کله پای ته رسیږي. زلنسکي تیره شپه خپل ملت ته په وینا کې چې د ټلویزیون له لارې خپره شوه دا څرګندونې وکړې. د راپورونو له مخې روسیې د فبروري له 23 راهیسې چې پر اوکراین یرغل کړی خپل ډیر پوځیان له لاسه ورکړي، خو تر اوسه نه ده توانېدلی چې ډېرې سیمې لاندې کړي. او جرمنی ته د اوکراینی کډوالو د ورتګ شمیر کم شوی او اوس هر ورځ نږدې 2000 اوکراینیان جرمنی ته ځي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر نن وویل چې د مارچ په میاشت کې به د ورځې شاوخوا 15000 اوکراینیان جرمنی ته ورتلل. د فبروري له 23 راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی تر اوسه له 6 میلیونه ډیر اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. تر سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د نړۍ د څه د پاسه 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ملاتړ یوه اعلامیه خپره کړې. د پاکستان پوځ له پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې د دې ډلې دوه مهم بندیوان قمندانان په کابل کې طالبانو ته سپارلې دي.
په دسمبر 2018 کې د پاکستان یو پوځي عدالت مسلم خان ته د مرګ سزا واوروله. دغسې محمود خان
د پاکستان پوځ له پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې د دې ډلې مهم قمندانان سپارلي. دا به د خبرونې په دوام کې واورئ. د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې د ځوانانو د بیروزګارۍ ستونزه
د سکور زمینه نه ده برابره، او د ټول خلک ټول ځوانان چې دي یا د غرو ته چې غرونه وایي یا جولتوب کې.
په افغانستان کې د قرقل پوستکي دودي صنعت له سقوط سره مخامخ دی.
اقتصادونه بزید سو پیسې نه لري، هغه شوکان چې اغوستو لاړه دا اوس بیچاره خلک پاتې ټول ډوډۍ پسې ګورک دی او هغه شان څوک به واخلي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام لرو.
د بیکاری کچا ډیره زیاته شوې ده. کم کسان چې په نشې توکو باندې روغ دي هغه نور کسان هم ځان سره روغ دي کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا غرمنۍ خبری مجله ز احمد تکل شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د امریکا، برتانیا، جرمنی او کاناډا په ګډون د نړۍ 15 هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې پر خپلو هغو پرېکړو له سره غور وکړي چې په دې وروستیو کې پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو د وضع کېدو لامل شوي. بلخوا ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تر هغه سوله او تلپاتې ثبات نشي راتلی چې ښځې د خپل هیواد په چارو کې له اډوال انډوال ګډون څخه منوي. جزئیات په دې راپور کې
د افغان خزو او نجونو د بشري حقوقو د محدودیتونو د زیاتوالي په اړه د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه اعلامیه دې اعلامیه کې ورستر بلې په افغانستان کې د خزو د حقوقو په اړه د محدودیتونو په زیاتېدو ژور خفګان خودل شوی او زیاتوي. نړیوال ټولنې ته د افغان خزو په اړه د طالبانو روسي پریکړې د منلو نه دي. اعلامیه کې راغلي طالبانو نور داسې اقدامات هم کړي چې د خزو او نجونو بشري حقوقونه محدودوي. دا اعلامیه د امریکا، بریتانیا، جرمنی، آسترالیا، کاناډا، ډنمارک، فنلند، ایتالیا، جاپان، کوریا، نیدرلند، نیوزیلند، ناروی، هسپانیې او د سویډن د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په مشترک ډول خبره شوې ده. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د طالبانو هغه پریکړه چې ښځې او نجونې باید په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي او یوازې د اړتیا په صورت کې له کوره ووځي د دوی نړیوال بشري حقونه محدودوي. اعلامیه کې پر دې هم خواشینی ښودل شوې چې د دې محدودیتونو د نه عملي کېدو له امله د کورنۍ غړو ته سزا هم ورکول کیږي. د نړۍ دا 15 هیوادونه پر طالبانو غږ کوي چې په خپلو پریکړو له سره غور وکړي او اجازه ورکړي چې ښځې او نجونې خپل حق په خپل انتخاب کړي، زده کړه وکړي، کار وکړي او په ټولنه کې مساوي برخه واخلي. د افغان خزو د حقوقو په ننګ خبره شوې دي. اعلامیه کې لیکل شوې افغان مېرمنې او نجونې د خپل هیواد په جوړولو کې ډېره ونډه لري او د افغانستان د راتلونکي لپاره د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ ترلاسه کول د دوی مساوي ګډون ته اړتیا لري. د نړۍ د 15 پرمختللو او اغیزمنو هیوادونو په اعلامیه کې دا هم لیکل شوې چې دوی به د طالبانو د ژمنو او خبرو پر ځای د دوی په عمل قضاوت کوي او له همدې عمله هغه څه چې طالبان کوي له هغه تکراري ژمنو سره په ټکر کې دي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې سره یې کړي. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوې چې د خوځو او نجونو د کار او زده کړو حق ته درناوی وکړي او د ښوونځیو په پرانیستو سره خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو د دې اعلامیه په اړه خبرګون ونه خود. خو له دې وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا د افغانستان کورنۍ موضوع بللې و او له نړیوالې ټولنې یې پکې د نه لاسوهنې غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې تر هغه تلپاتې سوله او ثبات نشي راتای چې ښځې د خپل هیواد په چارو کې له مساوي ګډون راګرځول شوې وي. وروسته تر دې چې طالبان په افغانستان دویم ځلې واکمن شول، د خپلو ژمنو برخلاف یې پر ښځو او نجونو محدودیتونه ورځ تر بلې ډېریږي. هغه چې د دوی نړیوال مشروعیت هم تر پوښتنې او ځان سره مخ کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران په ګډ سرحد کې د نښتو د کمولو په هدف له ایراني چارواکو سره د مذاکراتو د پیل خبر ورکوي. په تیرو نږدې 9 میاشتو کې څو ځلې د طالبانو وسلوالو او ایراني ځواکونو په سرحد کې نښتې کړي چې وروسته یې نږدې 3 اونۍ مخکې د دوغارون په سرحدي سیمه کې و. اوس دواړو خواوو ټینګار کړی چې د راتلونکو نښتو د مخنیوي لپاره به هڅه کوي او هر ستونزه به د خبرو له لارې حل کوي. اسمت څروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت او ایرانی چارواکو پلاو د دوغارون هرات ترمن سیمه او په نورو سرحدي ټکو کې د شګیو نشټو د چړنې په هدف د خبرو لمړی پړاو پروند د ایران په سرحدي سیمه تایباد کې پیل کړه. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې په دې مذاکراتو کې د سرحدي کندکونو لپاره د ځانګړو کسانو د معرفي کولو، د دوړو خواو ترمنځ د همغږۍ او اړیکو د ټینګولو، په راتلونکي کې د خبرو له لارې د ستونزو د حل او همداراست د دریو نورو غونډو پر جوړولو موافقه وشوه. د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ کړکیچ د روان کال د غویي یا ثور په څلورمه د هرات په اسلام کلا بندر کې د دوړو خواو د ځواکونو ترمنځ د نشتې وروسته زیات شو. له دې نشتې وروسته ایران له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړ. اوس د طالبانو حکومت او ایرانی چارواکو ظاهرا ډاډ ورکړی چې په خپلو کې ستونزې به د خبرو له لارې حل کوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د دوی له لوري د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیزوال شیر احمد عثماني او د ایران د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز قاسم رضایی ګډون کړی و. ایرانی رسنیو د شاغلی رضایی له قوله راپور ورکړی دی چې وای اسلامي دولت دله یا داعش د افغانستان او ایران ګډ دشمن دی او د دې ډلې له منځه وړل د دواړو هیوادونو ګډ هدف دی. نوموړي د سرحدونو د امنیت په ټینګښت کې د افغانستان او ایران د همکاریو د زیاتېدو پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې دواړه هیوادونه باید د چارو پر سمون او یووالي تمرکز وکړي. د افغانستان او ایران پر پوله د دریو اونیو مخکې نښتې وروسته له هغې وشوې چې د ایرانی چارواکو د ادعا له مخې طالبانو غوښتل چې په ګډه پوله کې یو سړک ورغوي. ایران او افغانستان 920 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري او پر دې پوله له تیرو څو لسیزو راهیسې د خلکو او تجارتي مالونو پر قانوني تګ راتګ سربیره د انسانانو او مخدرو موادو قاچاق هم کیږي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي دوه مهم قمندانان په دهیله په کابل کې واکمنو ته سپارل دي چې کله له دې ډلې سره خبري بریالي شي نو هغه به خوشي کوي. مسلم خان او محمود خان د ملا فضل الله په مشرۍ په سواد کې د پاکستاني طالبانو جګپوړي مشران و چې دواړه په 2009 میلادي کال کې په دې سیمه کې د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو. له دې پرمختګونو به خبره سرچینو چې د موضوع د حساسیت لکبل د خپل نمونه له خودلو ډډه کوي. د ازادي رادیو مشال څنګه تویل دي چې اوس مهال د پاکستان د پوځ یو پلاوی په کابل کې دی او د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې کوي څو یو جوړجاړي ته ورسیږي او اوربند او سوله اعلان کړي. داود خټک چې د مشال رادیو د راپورې چمتو کړی د ټي ټي پی لپاره د مسلم خان او محمود خان د اهمیت په اړه وایي.
مسلم خان، په سواد کې د ملا فضل الله په مشرۍ د طالبانو ویاندو په د باندې د یو دیرش کسانو د وژنې تورو په دسمبر 2018 کې د پاکستان یو پوځي عدالت مسلم خان ته د مرګ سزا واورول. دغه سي محمود خان د سواد د طالبانو د شورا مرکزی غړی او د په مذاکراتو کې هم برخه اخستی و او په د باندې د دوو چینایانو د تختونې تورو د غیب سزا د 40 کال کېد سزا اورول شوې ده.
د پاکستان پوز روان کال په جنوري میاشت کې افغانستان ته یو جرګه استولې و او په خوست کې د ټي ټي پی لاستازو سره خبرې وکړي. د مشال رادیو د راپور لمخې هغه مهال پاکستانی طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د خپلو 102 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې و. په دې لیست کې د مسلم خان او محمود خان نمونه هم و. د پاکستان پوز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او په کابل کې مو د طالبانو د حکومت له چارواکو سره هم خبرې وکړې او په دې اړه مو د غبرګون غوښتنه وکړه خو موافق نشو چې د دوی غبرګون ترلاسه کړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. طالبانو هغه راپورونه رد کړي دي چې د هرات په ښار کې د کورنۍ ښځینه او نارینه غړي په یو رستوران کې یو ځای له ډوډۍ خوړلو منع کړي دي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه وایي. ازادۍ رادیو ته پرون د هرات ښاری یو شمیر اوسیدونکو وویل چې کله د رستوران ته د ډوډۍ د خوړلو لپاره تلل نو طالبانو یې مخه ونیوله او ورته ویل چې ښځې او نارینه به یو ځای نه کینی. د خبر فرانس پرس خبری آژانس په هرات کې د ریاض الله سیرت په نوم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د یو چارواکي په وینا هم خبر کړی دی چې نوموړي ویلي په رستورانتونو کې د یوې کورنۍ نارینه او ښځینه غړي باید یو ځای ډوډۍ سره ونه خوري. همداراز انډیپندنت ورځپاڼې هم په دې اړه یو راپور ورکړی و.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. جرمنی چارواکو ویلي دي چې د هیواد ته د ورتلونکو اوکراینی کډوالو شمیر کم شوی دی. د راپورونو په اساس په مارچ میاشت کې د ورځې شاوخوا 15,000 اوکراینیان جرمنی ته تلل خو اوس دا شمیر 2,000 ته راکښته شوی. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی د دې هیواد میلیونونه وګړي نورو اروپایي هیوادونو ته مهاجر شوي دي. صفی الله ستانکزی د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په حواله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د جرمنی د کورونی چارو وزیر نانسی فیزر ویلی دغه هیواد ته د ورتلونکو اوکراینی کډوالو شمیر په ورځ کې شاوخوا 2000 کسانو ته راټیټ شوی دی. اغلی نانسی ویلی د مارچ په نیمایي کې کله چې په اوکراین د روسیې یرغل تازه و، جرمنی ته د ورځې 15000 اوکراینیانو پناه وروړله. د جرمنی د کورونی چارو د وزیر په حواله راغلی چې اکثر اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستنیږي، خو ځینې چې د جرمنی د کار په بازار کې د دندې وړتیا لري په دغه هیواد کې پاتې کیږي. جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل تر دې دمه 100,000 اوکراینی کډوال جرمنی ته تللي او هلته یې د پاتې کېدو لپاره نوملیکنې کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت د سروې په اساس شاوخوا 40% کډوال ماشومان او څه باندې 80% ښځې دي. اوکراین یوازې ماشومانو، ښځو او زړو ته له هیواد د وتلو اجازه ورکړې ده. روسیې د فبروري په 24 پر اوکراین یرغل وروړ. له دې نیټې راهیسې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې تر 6 میلیونو زیات اوکراینیان له هیواده وتلي او اکثر په ګاونډیو اروپایي هیوادونو سلواکیا، پولند، هنګري، رومانیا او تر هغه وراخوا جرمني کې میشت شوي دي. د نړیوالو فشارونو او بندیزونو سره سره پر اوکراین د روسیې د یرغل د درېدو څرک نه لګیږي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی بیګا ملت ته په وینا کې وویل هیڅوک نشي ویلی چې دا جګړه څومره دوام کوي. هغه زیاته کړې چې د جګړې نتایج به نه یوازې اوکراینیانو بلکې متحدینو، اروپایي هیوادونو او ټولې آزادې نړۍ ته متوجه وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو د ازادي رادیو پر وپانه هم خبرېدلی شئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د وپانه پته ده. د شپې بعد ازادي رادیو پانه کورپان از ما مخې ته خلاصه ده او زه هغه ځینې عنوانونه لولم چې وینم یې. د 15 هیوادونو اعلامیه د افغان ښځو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړې نه منو. د پاکستاني طالبانو دوه قومندانان په کابل کې حقاني شبکې ته سپارل شوي. امریکا او جرمنی له روسیې په اوکراین کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. طالبان د هرات په رستورانتونو کې کورنۍ د یو ځای ډوډۍ خوړلو نه منع کړي دي.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په یو تازه اقدام کې د خپل عواید او اونیز راپور له رسنیو سره شریکوي. د وزارت تیر ورځ په خپل ټویټر باندې ولیکل چې یوازې په تیر اونۍ کې شاوخوا 400 میلیونه افغاني عواید راټول کړي دي. وزارت وړاندې لیکلي چې راټول شوي عواید د ټول افغانستان په کچه دي. د وزارت تیر اونۍ هم د خپل اونیز راپور په ترڅ کې د شاوخوا 300 میلیونه افغانیو د عوایدو د راټولېدو خبره کړې وه. که څه هم وزارت نه لیکلي چې راټول شوي عواید د حکومت برخو کې دي، خو له دې وړاندې د لسګونو قراردادونو د اعلان خبره یې کړې وه. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کونړ ولایت کې یو شمېر بزګرانو ته کرنیز وسایل ویشلي دي. دغه وزارت تېر ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې یاد وسایل د خوړو نړیوال سازمان WFP په مالي مرسته دغو بزګرو ته ورکړل شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په مرسته شویو وسایلو کې تراکتورونه، زرنجونه، ریشرونه او یو شمېر نور وسایل هم شامل دي. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت وړاندې لیکلي چې د مرسته شویو وسایلو ټولیز لګښت 5,900,000 افغانۍ دي. دغه وزارت وړاندې ویلي چې دغه پروسه به په نورو ولایتونو کې هم تطبیق شي. او نن د افغانستان په مرکزي بانک افغانۍ د څو بهرنۍ اسعارو په مقابل کې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ شل پوله، یو یورو 4.90 افغانۍ 2 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.12 افغانۍ، یو سعودي ریال 23 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلداري 1.05 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 409 افغانۍ.
د ورځې اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې له اسمت څروان سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه دی برخه ته مو زه اسمت څروان هرکلی کوم.
په دې برخه کې د قرقل پوستکي د کاروبار د خرابېدو په باب راپور لرو او د غراس د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لومړی د قرقل پوستکي په باب، وروستیو بدلونونو د قرقل پوستکي صنعت له سقوط سره مخامخ کړی. یوه بیلګه د کابل د اندرابیانو وارد دی. دغه وار چې پخوا پکې د قرقل د خرڅلاو تر سلو زیات پلورنځي وو، اوس یې شمېر 500 ته راټیټ شوی دی. له بلې خوا د قرقل پوستکي صادرونکي وایي هغه صادرات چې په کال کې 2 میلیون پوستکو ته رسیده، شمېر یې اوس 3000 ته راټیټ شوی دی. قرقل پخوا د افغانستان د مالدارو او سوداګرو لپاره د عاید یوه مهمه سرچینه ګڼل کیږي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په کابل ښار کې د اندرابي واټ، هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټیګانې په کښته خوشمیره په نشت حساب دی. دغه سیمه چې په همدینو مشهور ده، څو هټیګانو ته د راپور جوړولو لپاره لاړم. اویا کلن حبیب الله له تیرو 500 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نوموړی وی داسې ورځې به وي چې د ډیر کار له امله به آن د سر ګرولو ته نوزګاری ده، خو اوس له زیاتې وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه ښه وو. د روژې په میاشت کې به مو تر نیمو شپو کار کاوه، خو اوس کار نشته. پخوا دلته یو 30 دوکانونه وو، خو اوس یوازې 15 پاتې دي.
حبیب الله وایي ډیری د قرقل مسلکانو خپلې برخې ته تغییر ورکړی او لامل یې هم د ښه بازار نشتون دی. شیر اغا بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کار یې پرېښی او اوس د جامو پلورلو دوکان لري. په کابل کې د اندرابي وارد ځینې پلورونکي وایي یو وخت به د قرقل له پوستکي څخه د جوړ شوې خولۍ بیه شاوخوا 3000 افغانیو ته رسېده، خو اوس دغه خولۍ تر 2000 افغانیو پورې هم نه پلورل کیږي. لدې ورهاخوا د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کمرنګه شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکو صدیق الله مرادی د دې حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوي. په خو باز موږ د صادراتو کې 1 میلیون پوستکو ته رسیدل او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکو دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نوموړي د دغه برخې د بازار کمرنګه کیدل سیاسی تحولات په ګوته کوي.
له هغه ورسره چې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ ناندروی راپورته شوې، له هغه ورسره زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکي بیه 500 افغانۍ ده. هغه پوستکي چې پخوا به زرګونه افغانۍ قیمت درلود، د صادرونکو په باور همدا لامل دی چې یو شمېر مالداران د قرقل پوستکي په ځای خپل مال ساتي تر څو لوغه خې 2 روپۍ ترلاسه کړي. خو دا چې د قرقل بازار ضعیفه شوی او ځینې کسانو ترې استفاده کوله، د هغوی لپاره هم ښه خبر نه دی. د قرقل یو خوښوونکی محمد اکبر:
ما از دورې جوانی که حال موی سفید است.
زل زوانی چې اوس پنګیره شو ایم د قرقل خولې نه استفاده کوم. قرقل هغه جامه ده چې انسان ته خوله ورکوي. یو کس چې خل لونګوي وهلی وي خوند کوي. هغه کسان چې قرقل استفاده کوي خخکاري.
ادمی که قرقل میپوشه عین شی پس.
د قرقل ځینی کارونکو وای داسې وتره به جوړ شي چې دغه صنعت د سقوط مخاوني ول شي. د قرقل د صادراتو ریاست په دې اړه زموږ اړیکې را جواب نه کړي. په افغانستان کې د قرقل پوستکي له افغاني غالۍ ورسره دویم هغه قلم دی چې په نړۍ کې ښه بازار لري. د قرقل پوستکي صادرونکو په وینا، په افغانستان کې د قرقل پوستکي د ځانګړو خولیو د جوړولو لپاره کارول کیږي. خوروپا او منځنۍ آسیا هیوادونو کې د خزینه او ژمنۍ لباسونو په جوړولو کې له قرقل نه استفاده کیږي. قرقل لوبخوا د افغان مالدارانو سوداګرو لپاره د عاید یوه لویه سرچینه وه. قرقل د وري هغه بچی ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بوی او یا هم وڅټي حلالیږي، او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډې راوستل کیږي او قصابان د دې لپاره چې د پوستکي ګلان او یا هم ښکلای خرابه نشي د وري له تنه جدا کوي. د قرقل صادرونکي وایي که دغه صنعت ته پام ونه شي، لرې نه ده چې نږدې راتلونکي کې د دې صنعت بازار بیخي له منځه ولاړ شي.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 11 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونې په 2000 اویا 490 9470 1000 او 15090 مندل شي.
او اوس به هم واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د هندوستان انګریزي ژبې ورځپاڼې فری پریس ژورنال په خپل تازه غنې کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې په باب لیکنه خبره کړې چې پر افغان ښځو د طالبانو لخوا د لګول سویو محدودیتونو په اړه د پنځمې په ورځ رابلل سوې وه. په غونډه کې د طالبانو د مشر پر هغه فرمان اندېښنه وښول سوه چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یې تیره اونۍ سپارښتنه کړې چې حجاب په جبري ډول پر ښځو عملي کړي. د فرمان له مخې ښځې له اړتیا پرته له کوره نسي وتلی او که وځي هم داسې کالي دي واغوندي چې سر تر پایه پوښلي وي. د ناروې په غوښتنه د دې غونډې په بیان کې د ګڼو هغو سیاستونو د لرې کېدو غوښتنه سوې چې له مخې د ښځو او نجونو حقونه محدودوي. د فری پریس ژورنال د ورځپاڼې په لیکنه وروسته له هغې چې طالبانو په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، بیرته یې خپلو هغو افراطي مقرراتو ته مخه کړې چې په خپله لومړۍ واکمنۍ کې عملي کول. طالبانو لا هم په افغانستان کې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. اکثره دولتي ښځینه کارکوونکي له کاره منع سوي. د ښځو د حجاب په اړه هم د دې افراطي مقرراتو په نړیواله سطحه عکس العملونه پارولي دي. بریتانوی خبرونې اوپن دیموکراسي ته هم په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د فشارونو زیاتېدل مهمه موضوع ښکاره سوي او پرون یې لیکلي چې د ښځو د حقونو فعالانو د طالبانو لخوا د بندې کېدو له خطر سره سره په کابل کې د اجباري حجاب پر خلاف لاریون وکړ. په لیکنې کې د 13 کلنې زویا خبرې راخیستل سوي چې وایي تیره سهشنبه کابل کې د لاریون پر مهال د طالبانو یو وسلوال ورته وویل چې که تاسو خپل ځانونه سر تر پایه په حجاب پټ نه کړئ تاسو مسلمانانی نه یاست. ځینې شنونکي وایي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له وړاندې هم حجاب رعایت کوي او د طالبانو د حجاب طرحه ډېره افراطي ګڼي چې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم دومره افراط نه پکې کیږي. د خبرونې په لیکنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه عکس العمل ته هم اشاره شوې چې ویلي دي د طالبانو نوي فرمان سخت اندېښمن کړي دي.
ستاسی پیغام ستاسی غاک
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایرویس اخلاقی احمد ہلمن ولایت وسیدون کے کوکنار پر ٹول افغانستان کی بند کر او بزگران ارن تھے بدلی معیشات نہ جتوجہ کی عمومیت کی بدلی معیشات بزگران ارن تھے بحث تاریہ کو اوپر رہے وہ ویشے ځکه دا چې طالبان ورونو یو ډیر شي اقدام وکړي موږ په دې خوشحاله یو چې دا ناوړی تخم یعنی ناوړی کوکنار به وایي چې ډیری زموږ ځوانان یې نشې تصودي وه او ډیری ځوانان یې موږ د موتاد کړي وه. په واقعیت سره دا خو ښه کار وسو چې بند سو الله جل جلاله دې په ټول افغانستان کې بیا په ویون بوټی نه کره کیږي.
زه د جنوبی وزیرستان وانه ډوګ سیمه احسان خبرې کوم. زما یو خاص دی د افغانستان اسلامی امارت څخه چې د خدای د پاره تاسو په ټول شموله حکومت باندې د غولس او د افغانستان نورې کومې ډلې دی غیس صلاح شي ترڅو تاسو نړۍ پر رسمیت وپیژني او دغه کړې ډلې او زورې ډلې ولس د دغه تکلیفات او مصیبتو څخه خلاص شي.
یو هیله لرم مسولینه تشریح هغه دغه د تادی فرغنده او پرون تختپل علاقه کې یو پل پور پرواته د سیر غول سوې نه ده و چې کله موټر پر پورې وځینو داسې شوري.
مسلم افغانیم د کونړ ولایت څخه دلته په وطن کې نچاري اخیری حد ته رسیدلې ده خو فعلی حکیمان د وړو وړو جزئیاتو نه راتاو دي. هله ده چې د اوسنی نظام چارواکي لومړیتوب به وزلی ختمولو ته ورکړي. ډیره زیاته مننه.
د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ سره په تماس کې نو عامه د کومکو پر برابر باندې تقریبا دولس کاله د ګریش ولسوالۍ څخه مزورو کړو. دا جنگوي د دربدرې څخه پاستاغم پسرای بمبارم کړی د بو درې وړونه ورس شیدان کړی د امرست د مشر رئیس کومک نکیش.
سموک غاغل آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د دې برخه مطالب هم دومره په یاد مو سچې د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان هم خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم. طالبان هغه راپورونه ردوي چې ګنې په هرات ښار کې د کورنۍ ښځینه او نارینه غړي په یو رستورانت کې یو ځای له ډوډۍ خوړلو منع کړي دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه خبرونه بې بنسټه بللي. پرون د هرات ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې کله دوی رستورانت ته د ډوډۍ خوړلو لپاره تلل نو طالبانو یې مخه ونیوله او ورته وویل چې ښځې او نارینه به یو ځای نه کینی. روسی رسنۍ وایي د تاجکستان او روسیې ولسمشرانو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې. تاس خبری آژانس د تاجکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په حواله خبر ورکوي چې امام علي رحمان او ولادیمیر پوتین د افغانستان د روانو حالاتو او د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړ. د تېرې شنبې په ورځ د تخار ولایت له خاجاغار ولسوالۍ څخه د طالب د تاجکستان په خاوره کې پر ناڅرګندو اهدافو او توغندي ولګېدل. د دې برید پړه اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د تیلو د تصفیې د یو خصوصي شرکت لخوا د سرپل ولایت د قشقري څخه د تیلو د تصفیې چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د دې وزارت ویان عصمت الله برهان بیګا ازادۍ راډیو ته وویل د افغاني شرکت د دې څخه د زیرمې قرارداد په یو مزایده کې ترلاسه کړی و. د اوکراین ولسمشر وایي په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه له خپلې خاورې د روسي ځواکونو د ایستلو لپاره پراخې هڅې کوي، خو بیا هم هیڅوک اټکل نشي کولای چې دا جګړه به کله پای ته رسیږي. ولادیمیر زلنسکي تیره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. د راپورونو له مخې روسیې د فبروري له 24مې راهیسې چې پر اوکراین یې یرغل کړی خپل ډېر پوځیان له لاسه ورکړي، خو تر اوسه هم نه ده توانېدلې چې مهمې سیمې ونیسي. او جرمني ته د اوکراین د کډوالو د ورتګ په شمیر کې کموالی راغلی او اوس هر ورځ نږدې یوازې 2000 اوکراینیان جرمني ته ځي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فیزر نن وویل چې په مارچ میاشت کې به د ورځې شاوخوا 15000 اوکراینیان جرمني ته ورتلل. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته تر اوسه له 6 میلیون ډیر اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیا روغتونونو څخه تر نیمایي ډېر یې تړل شوي دي.
جمله 88 افغانۍ کې 400
له تا اتیا روغتونونو څخه موږ وکولای شو چې په ټولو ولایتونو کې 40 روغتونونه د عامې روغتیا په بودجه فعال وساتو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په نورستان ولایت کې معتادین ډېر شوي دي.
ورسته تحولات خلک وزګر کړي، کارونو فیصدی کم شوي، زیاتره کسان اوس بعضی برخو کې نشئی توکو ته مخه کړي.
دا چې صنعتکاران معتادینو ته په کومو برخو کې د کار زمینه برابروي په دې اړه مو د کابل د صنایعو د خونی لمرستیال حاجی ظریف ګل زدران سره مرکه کړې ده.
په فابریکو کې موږ تلها په کابل کې تقریبا 15-20 کارګر لرو او په دې کې په کم حساب هم چې وي کنه یو 15000 معتادینو ته په دې کې د کار زمینه مسایدي.
تداد محمد په نوم یو کس وایي چې تر می خپل ټول شتمنی پر نشو ورکړه.
د ته د پلار او نکونو ډیر مالداری پاتې شو، هر څه په دې بدمرغه ناروغي څخه قربان کړل.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
ها دادا درغلا سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیا روغتونونو څخه تر نیمایي ډېر یې د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې کمې شوي او اوس مهال دوی د معتادینو د درملنې د فعال روغتونونو لګښت له کورنۍ بودیجې څخه ورکوي. د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي له بهرنیو او کورنیو مرستندویو ادارو څخه غواړي چې د احتیاط جدي ټولنیزې ستونزې ته په پام سره باید خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې له روغتیایي برخې سره د بهرنیو مرستو کموالی د محتاجینو د درملنې په پروګرام ډېر منفي اغېز کړی او په دې برخه کې مرستې یو مخ بندې شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې پخوا د محتاجینو د درملنې پروګرام په بشپړ ډول پر بهرنیو مرستو ولاړ و، خو د پخواني حکومت په وروستیو میاشتو کې دا مرستې په ټپه درېدلې وې. د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي اوس مهال د محتاجینو د درملنې ډېری روغتونونه د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي او پاتې روغتیایي مرکزونه په دولتي بودیجه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.
له تاتې روغتونونو څخه چې عامې روغتیا وزارت په هیواد کې درلودل، موږ وکولای شول چې په ټولو ولایتونو کې 44 روغتونونه د عامې روغتیا په بودجه فعال وساتو. له 14 روغتونونو څخه چې پخوا یوازې په کابل کې فعالیت کاوه، اوس 4 روغتونونه فعال دي. په همدې ډول په نورو ولایتونو کې هم د روغتونونو شمیر د تمویل کوونکو ادارو او کافي بودجې د نشتوالي له امله لږ شوی دي.
ښاغلی حجیر وایي په وروستیو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د 22,200 محتاجینو درملنه سوې چې له دې جملې څخه 40,000 نارینه او 30,000 ډېرې ښځې دي. د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت معلوماتو له مخې اوس مهال د درملنې په 40 مرکزونو کې 40,000 محتاجین بسترې دي، خو د پخواني حکومت د تېر شمسي کال د ثور د میاشتې وروستۍ شمېرې ښیي چې د محتاجینو د درملنې اتاتیا مرکزونو د نږدې 40,000 محتاجینو د بستر کولو اسانتیاوې درلودې. د محتاجینو د درملنې مرکزونو ځینې چارواکي د محتاجینو د درملنې په برخه کې د مرستو بندېدل د اندېښنې وړ بولي او د احتیاط جدي ستونزې ته په کتو سره دا غوښتنه کوي چې دا مرستې دې له سره پیل شي. د محتاجو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکز مسؤول ډاکټر شایسته حکیم وایي مالي ستونزې د دې له امله شوي چې د دوی د بستر کېدو خدمات نږدې په سلو کې 50 کم شي.
قراردادیان نشته، پیسې او د کارکوونکو ماشونه نشته. دا ټولې هغه ستونزې دي چې روغتیایي مرکزونه سره لاس او ګریوان دي. د دې تر څنګ د کورونو له خاوندانو سره د کرایې او کورونو د برېښنا په برخه کې هم ستونزې شته، چې دا ټولې ستونزې د محتاجینو د روغتیایي مرکزونو د تړلو لاملونه دي.
د محتاجینو د درملنې په برخه کې د نورو بهرنیو مرستندویو ادارو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو له 2013 میلادي کال څخه بیا تر 2040 میلادي کاله پورې هر کال 9.9 بلیون ډالر مرستو له لارې تر اتیا ډیرو روغتیایي مرکزونو لګښت پوره کاوه، خو دا مرستې په 2018 میلادي کال کې 1 میلیون ډالرو ته راټیټ شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د محتاجینو د درملنې او نشې موارو سره د مبارزې په برخه کې د دوی مرستې په مستقیم ډول د طالبانو حکومت ته نه ورکول کېږي، بلکې د غیر دولتي موسساتو او ملګرو ملتونو د لارې به د پخوا په شان دوام ولري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د نورستان اوسیدونکي په دې ولایت کې د محتاجینو د شمیر د ډېرېدو له امله شکایت کوي. د نورستان یو شمیر اوسیدونکي وایي چې پر پخوانیو معتادینو سربیره په وروستیو میاشتو کې د بیکاری له ډېرېدو سره ډېرو نورو ځوانانو هم نشو ته مخه کړې ده. د نورستان ولایت حکومتي چارواکي په ځوانانو، ماشومانو او ښځو کې د نشو ډېرېدل مني او له مرستندوی ادارو څخه غواړي چې د معتادینو د درملنې یو مرکز په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي. د موضوع جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نورستان برګي مټال او منډول ولسوالۍ چیرته چې یو ډیر شمیر ځوانان، ښځې او ماشومان په نشئی موادو معتاد دي، د سیمې اوسیدونکي شکایت کوي چې په هیواد کې له وروستیو تحولاتو راوروسته او د بیکارۍ له ډېرېدو سره د معتادو ځوانانو شمیر د هرې میاشتې په تیرېدو سره ډېرېږي. غلام ملا نورستانی په برګي مټال ولسوالۍ کې قومي مشر دی. دی وایي چې د معتادینو د شمیر ډېرېدو ټولنیزې او امنیتي ستونزې هم ډېرې کړې دي.
د برګمټال کلی هم په دې مشکلاتو اخته دی. پورته دیوانه بابا او نور ځایونو کې
یو تعداد خانه سربازان یا افسران حکومتي دوایرو کې یا نظامي چارو کې کار کول ټول مهاجر شوی دی. په دې مواد مخدر زیات شوی دی، اپیون، تریاک او دا استعمال کولو وجې نه خلک په ډېر مشکلاتو اخته دی.
د کامدیش ولسوالی اوسیدونکی محمد اسماعیل زمانی راته وویل په برګمټال او کامدیش کې کوکنار نه کرل کیږي او دا ټول مواد ورته له ګوندی ولایت بدخشان څخه په غرنۍ ولارو راوړل کیږي.
د برګمټال ولسوالی څخه یو د اپسایکل د دې ترڅنګ نور کلی چې دا د بخارا حصے په نشه یي توکو باندې روږدي شوی او اوس د بیکاری کچا ډیره زیاته شوې ده. کم کسان چې په نشه یي توکو باندې روږدي دي هغوی نور کسان هم ځان سره روږدي کوي. خوښته نه خواسته زمونږ دغه نوي ځوانان ټول په دغه بدبختي او پخته نشي خلک نشي کولای چې خپل درملنه نور ولایتونو ته لاړ شي.
دوی وایي د نورستان ډیر شمیر اوسیدونکي بیکاره او بېوزله دي او بل ځای ته د درملنې لپاره د تګ وس هم نه لري. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په نورستان کې د معتادینو د درملنې یو روغتون جوړ کړي. ځایي چارواکي هم مني چې د بیکارۍ له امله د نورستان په ځینو سیمو کې د معتادینو شمیر ډیر شوی. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
ورسته تحولاتو خلک وزګر کړي کارونو فیصدی کم شوی. زیاتره کسان اوس بعضی برخو کې نشه یي توکو ته مخه کړي چې زیات روږدي کسان برګمټال او منډول ولسوالۍ کې شتون لري. بنا ان موږ مرکزی حکومت څخه همدارنګ نړیوال خیریه بنسټونو همدارنګ خصوصا هغه ټولونو څخه چې د صحت په برخه کې کار کوي غواړو چې د ځوانانو او ماشومانو ژوند ژغورنې په خاطر نورستان کې د نشه یي روږدو ځوانانو د درملنې مختلف کلینیکونه جوړ کړي.
نورستان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې په تیرو کلونو کې د معتادینو د درملنې یو مرکز هم پکې نه دی جوړ شوی، خو په تیرو کلونو کې به ډیر کم شمیر معتادین د درملنې لپاره کابل او ګوندۍ ولایتونو ته وړل کېدل. خو اوس چې په اکثرو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو د روږدو د بستر کېدو خدمتونه بند کړي، د نورستان معتادین هم له دغو خدمتونو بې برخې شوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. صنعتکاران وایي چې د دوی په فابریکو کې معتادینو ته د کار زمينه برابرېږي او دوی هڅه کوي چې روغسیوي مسلکي معتادین په کارونو وګماري. دا چې په مجموع کې به څومره معتادینو ته د کار زمينه برابر شي، دوی د کار پر شرایطو برابر او مسلکي معتادین څنګه پیدا کوي او که معتادینو ته کارونه ورکړل شي دا به له دوی او کورنیو سره د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې څومره مرسته وکړي، په دې اړه مو د کابل د صنایعو د خونې له مرستیال حاجي ظریف ګل زدران سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې دوی معتادینو ته په کومو برخو کې د کار زمینه برابروي.
معتادینو ته مونږ په یو صورت کې هم کارونه برابر کړی دي، هم یې برابرولی شو. مونږ په فابریکو کې واړه واړه کارونه لرو او هم کا غیر مسلکی هم اوسیږي، خو بیا هم هغلته دوی ته کم تم کار پیدا کیږي. دې لپاره زمینه مسایده او په فابریکو کې مونږ تلها په کابل کې تقریبا 15-20,000 کارګر لرو او په دې کې په کم حساب هم چې وي کنه 15,000 نفر معتادینو ته په دې کې د کار زمینه مسایدیږي. او انشاءالله تعالی هم داسې په فابریکو کې دا اوس هم شته دی چې مخکې محتاط و اوس الحمدلله سم خلک ترې جوړ شوي دي او په فابریکو کې مقصد کار کوي.
په مجموع کې به تاسې څومره معتادینو ته د کار زمینه برابره کړې وي؟
چون دا معلومات خو به مونږ ته دقیق ونشي ځکه چې افغانستان ډیر لوی دی او تقریبا مونږ په ټول افغانستان کې صنعت لرو، بلخصوصا په کابل کې هم تقریبا ډیر پارکونه دي. په دې کابل کې چې مقصد هغوی همدلته په الحال دپاره مقصد تولید کوي، نو په هره فابریکا کې شته دي، یو څه تعداد کسان شته پکې. په دې کې باید دولت لاس په کار شي او هم په دې کې مقصد ملت لاس په کار شي، ځکه چې دولت یې ورته ترینینګ کوي او ملت ورته کار ورکړي. نو دا یوه ډیره ښه لاره ده او دوی دپاره مقصد ښه زمینه ده چې مقصد دا ورته مساعد شي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې معتادین که روغ هم شي بیا هم کار نشي کولای، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
که چیرته خدای دوی ښه کړه او جوړ شو نو په دې پوه شه چې مقصد دوی کار کولای شي او مقصد ورسره باید لاس یوړل شي چې تر څو مقصد دوی په خپله په دې باندې متعقین شي چې مقصد دا کار د ما دپاره لازم دی او زه باید دا کار وکړم.
تاسې د کار پر شرایطو برابر او مسلکي معتادین څنګه پیدا کوي؟ آیا په دې اړه له دولتي ادارو او روغتونونو سره اړیکې نیسي او که یې په انفرادي ډول را پیدا کوي؟
موږ د معتادینو چې کوم ځای کې معالجه کیږي هغوی مرکز هم د موږ سره نږدې دی، هغوی سره موږ رابطه کوو. هغه چې کوم کسان دوی ته مطمئن وي یا دوی ته د کار د وړ ګرځېدلي وي نو هغه کسان دوی کولی شي چې موږ ته معرفي کړي. خپل فابریکې هم یو د ټریننګ سینټر دی، ځکه چې هلته خپله چې څنګه څوک لاړ شي که هر څوک وي که نه، چې یو څه نه څه مغز هم ورسره وي، هغه خپله یو هفته کار چې وکړي هغه پوهېږي چې زه باید څه رقم په خپل کارونه په مخ بوزم. ګوري نور هلکان ورسره څنګ کې ناست وي، هغوی ته ګوري، هغوی نه هم زده کوي. او که چېرته دوی ته د کار زمینه مساعد نه شي، خلک ترې نفرت ولري، نو بیا به بیا دوی دغسې بېکاره ګرځي، بېرته به بیا په همدې غټ مصیبت باندې ګرفتارېږي. نو ښه خبره دا ده چې په هر رقم باندې کېږي، هر څوک باید لاس په کار شي چې مقصد دوی ته یوه طریقه جوړه کړي او دوی ته مقصد یوه زمینه مساعد کړي چې تر څو مقصد دوی په دې مصیبت نه راوځي او خپل اولادونو ته او خپلو پاملونو ته یو حلاله نفقه پیدا کړي.
که معتادینو ته د کار زمینه برابره شي، دا به له دوی سره د نشې په پریښودلو او له کورنیو سره به یې د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې څه مرسته وکړي.
زه به تاته دومره وویلی شم چې د معتادینو ته که په چیرته د کار زمینه مساعده شي او د دوی ذهن او فکر د کار سایټ ته واوړي، نو ته په دې باندې پوه شه چې هغه هر قسم باندې نشه وي هغه به پریښودل کېږي. دوی اکثره چې مقصد داسې په مصیبتونو باندې ګرفتار شوي دي او دوی بېکاره پاتې شوي دي، پامیل نه لرې پاتې شوي دي، د کار نه لرې پاتې شوي دي، نو په دې خاطر باندې مقصد هغوی د بدو پیښو ته مخه کړې ده. او د پامیل دپاره یې دا خو واضح خبره ده چې هغوی څومره دوی کړېږي یو نه لس چنده مقصد د دوی پامیل ورسره ځورېږي، ورسره کړېږي. او دوی که چېرته مقصد په کار باندې بوخت شي او د دې نشایي توکو نه مقصد لاس په سر شي او د دې نه لاس واخلي، هم به عواید کور ته ویسي، هم به د نور مصیبتونو نه فارغ شي، هم به د خپل اولادونو په سر باندې لاس راکش کی، پامیل به یې ډېر ترې خوښ شي او دوی دپاره به ډېر غټ سهولتونه ایجاد شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي. او اوس ته خاطرې واردې د زابل ولایت اوسیدونکو داد محمد د خپل تر سردار کیسه کوي چې له 150 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې تریل ناوړه خلکو سره د ناستې او ملګرتیا له امله موتاد شو. داد محمد زیاتوي چې تره مې ځمکې خرڅې کړې او اوس له خپلوانو سره د پخوا په څیر اړیکې نه پالي. دا چې سردار د نشو له امله نور د څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به د سردار د وراره داد محمد له خولې واورو.
متاسفانه کاکا مې د 15 کلونو په شاوخوا کې رقم رقم نشې کوي، پوډر، شیشه او داسې نورې. داسې ولې دی په دې بدبخته ناروغي باندې اخته کیږي؟ دلیل یې همدا ده چې د کور سرپرست یې نه درلود. ده ته د پلار او نیکونو ډېره مالداري پاتې شوه، ډېره شتمني ورڅخه پاتې شوه. ده په سمه لاره باندې مصرفه نه کړه، هر څه یې د دې بدمرغه ناروغي څخه قربان کړل. نور مشکلات چې دی ورسره مخ شو هغه دا و چې له کورنۍ سره د اړیکو ضعیفوالی، له ټولنې سره، له محیط چاپېریال، له هغو خلکو سره چې ده په پخوا له هغو سره اړیکې پاللې، په دې کې ډېره کمزورتیا رامنځته شوه چې په پای کې بیخي له دوی سره اړیکې کته کیږي، یوازې او یوازې پاته کیږي. نو نشي دی له ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان کو. هغه تغیرات مو هم پکې ولیدل چې موږ به یې فکر نه کاوه. د حوصلې له لاسه ورکول او حتی دې ته هم مجبور شو چې غلا وکړي. او بله دا چې کورنۍ ته یې تاوان دا و چې اولادونه یې د دغوندې بې سرپرسته بې تعلیمه لوی شول. هغه څه چې یو پلار یې باید د اولادونو لپاره برابر کړي، هغه که د تعلیم په برخه کې وي، که د هغو اړتیاو په برخه کې چې د دوی آینده ورباندې جوړیږي، خو متاسفانه چې دا سهولتونه یې ورته برابر نه کړل او بې تعلیمه بې سرنوشته لوی شول. کورنۍ ته یې هم دغه تاوان و. بده خاطره مې دا ده چې زه هر کله تلویزیون ګورم د معتادینو هغه لنډ لنډ کلیپونه چې ګورم نو سترګو ته مې کاکا ودرېږي. او زموږ د ټولې کورنۍ همدغه ارزو ده، هیله مو ده چې کاکا مو په ښه توګه له دې بدمرغې ناروغۍ یا مریضۍ څخه وساتل شي.
آیا پوهیدل است؟ آیا په هدلاس چې د نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرې واورو.
اول ذهنونه باید روشن شي. مخدره مواد هغه کوم اثر چي دي دا باید نفر پوښي چې ام جسمی نگانه هم اجتماعي دي نگانه هم آگاهي عامه باید په جامعه کې باید لوړ شي. بل په مکاتبو کې هم محصلینو ته متعلمینو ته په پوهنتونو کې یو ځوان ځان ته داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړي چې دا د سبې نه د خوب نه پاسېږي تر ماښام پورې ویده کېږي. دا باید کوم مثبت شیانو کې بل څارنه او نصارت وکړي دا د خپل دغه ځوانان. فرض مثال اول یو پلار یو د فامیل رئیس په عامه محضر د فامیل کې سګرټ استفاده کوي. دا د فیزیولوژي دګانه د طب دګانه یو زمینه ساس فاکتور ده چې یو اولین ګام د موادو مخدر ده. دوم هغه د سرسي د موادو مخدر تاسو ګوري په افغانستان کې داسې یو مسؤون ځای نشته چې هلته مخدره مواد پیدا نه شي. چیرې چې محیط کشیف شي دا مستقیما تاثیر کوي. د ملا امامانو وظیفه ده، د دین عالمانو وظیفه ده چې په وقایوي چارو کې د دوی نقش د ملا امام ډېر نقش لوه دی چې خلک یو ملا ته یو عالم د دین ته ډېر غوږ نیسي. بل په تعلیمي تربیه کې باید په دغه وقایوي برنامې حتی په کریکولومو کې زیات شي، په پوهنتونو کې، په مکتبو کې.
آیا پوهیدلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د بشیر د کور زنګ پرلهپسې وهل کېږي. بشیر په وارخطایي له کوره راوځي، د کور مخې ته داسې خلک ویني چې په لیدو یې سخت وارخطا کېږي. دا خلک بشیر ته وایي چې ته باید خامخا همدا اوس له موږ سره ولاړ سې. دا چې دا خلک څوک وه، ولې د بشیر دوی کور ته راغلي وه، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یا سلطان نن ژیر ډېر غوند وکړ، کور دې ودان چې یارانو ته دغه سي میلمستیاوې جوړوې. خدای دې تل خان او ودا لره.
مشرجانه مس یاران دې ژوندي وي، متل دې وایي چې خان یې په یاران یې. بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم.
بشیر جانه، تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول، خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي.
هېڅ غم مه کوه، نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي. دا اوس یې زنګ وهلی و چې په لاره یو.
زه ښه دی چې را روان دي، نژاو میله له یارانو سره خوند کوي. چې یاران نه وي آج بیابان ښکاری.
یاره بشیر جانه، ګل خبره دې وکړه. ریښتیا هم چې یاران نه وي سړی ته ماڼۍ هم کنډواله ښکاری.
غزل جانه، یوه بله خبره مې را یاده شوه. خبر شوم چې کور رانیسې که څنګه؟
بس داسې یې وبوله چې رانیولی مې دی.
ګوره والګه، ټوکې مه کوه. ریښتیا وایې؟
ریښتیا وایم، که یې نه منې. دا دی، دا یې قواله ده. بس یوازې شاهدان یې پاتې دي. یو شاهد به مې ته شي. دغلته انګو ته ولګوه او څلور عکسونه دې هم راکړه.
یاره سلطانه، بختور یې چې عکسونه تیار په جیب کې را سره دي.
یاره بشیر جانه، خدای دې ژوندی لره. راکه عکسونه دې راکه.
ها دا دی، واخله. بل کار وایه؟
بل ناز ونې وکړه چې په دې قواله کې د شاهد په صفت ګوته ولګوه. رنګ دا دی ماسره شته.
یوه نه چې زل ورې خو به ګوته ولګوم. ته را دې خوای که زورهوره.
دا دی، دغل څنګ ګوته ولګوه.
سمه دا دی، ګوته مې ولګوله. دا خو څلور پانی دی کنه.
او څلور پانی دی په ټول پان باندې ګټاو لگاوا. دا ګټاو لگاوا
دا تمې
خلاصو معلوم دے دلی دلائی دے دور درتا معلوم دے لگا پکی اسے دلائی کے خوش نہ درخایا
جی بتا دب کم کو
ماں پاس گھر ڈول خاک وہ سفا رے
چرا بچوک بھی
ہاں دادا ادارہ خلاف سلام علیکم.
وعلیکم سلام
قمندان صاحب. خدای دی خیر کی څنګه راغلی است؟
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی.
څه شی زما پاره شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
وای چې پر ما کور خرڅ کړی دی. یو میاشت وخت یې غوښته و خو اوس درې میاشتې تېرې شوې دي، لا کور نه را تسلیموي.
څوک وایي؟ ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی.
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي، پر دامه خامخ چوک مغازه لري، ته یې هم پیژنې؟
قمندان صاحب سامه د سلطان پیژنم، له بل چا څخه به کور رانیولی وي. ما کور نه دی ور باندې خرڅ کړی.
نه، تا خپل کور ور باندې خرڅ کړی دی. ما ته یې قواله راښکاره کړه، تا ګوته ور باندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ور باندې لګېدلي دي.
قمندان صاحب اشتباه زه نه شوې ده، زه نه یم، بل بشیر به وي.
زه په هر څه پوهیم، همدا ته ستا یو ویډیو هم راښکاره کړه. تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده. راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم.
سمه ده قمندان صاحب، زه به ورکور ته ولاړ شم، کورتۍ به مې واغوندو، بیا به در سره ولاړ شم. هوا سړه ده.
سمه ده، ورشه، خو ژر راشه چې ناوخته کېږي.
وسړیا، ولې داسې وارخطا یې؟ په دروازه کې څوک و؟ خیرات خو به وي؟
بس ښځې پوښتنه مه کوه، کور مو سپېره شو.
ولې ولې، خدای دې خیر کړي، څه پېښه ده؟
پولیس راغلی دي، وایي تا کور خرڅ کړی دی.
خدایا فضل وکړه، نو موږ خو دا کور نه دی خرڅ کړی. پولیس څنګه دا خبره کوي؟
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلي دي، ویډیو دې هم را سره شته.
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی؟
نه، ما کور نه دی خرڅ کړی، خو په چل او فریب پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولي دي.
نو ته خو شکر باسواده سړی یې، څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول؟
لتا به دا خبر څه پټوم، اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه وخت نشه وم، په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده. ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی، ته مو شاهد یې. زه هم نشه وم، قباله مې ونه لوسته، بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل.
د غم نشه دې شه، ستا نشه خو زموږ مینه راسپیدا کړه. دغه یو کور مو درلود، اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو؟
دا ټول زما له لاسه دي. که ما نشه نه کولی، اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
مانا
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون مې پکې کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د آزادی رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب